د زیدلای شو.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. په تورخم دروازه کې د تجارتي کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وشوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړ چې پرون په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمشنریو د مسؤلانو ترمنځ په دې باب خبري وشوې. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر حل خبري وکړي، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د مالیزیا د پوهنې وزارت دغه هیواد ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر او هلته د لیدنو کتنو دفاع وکړه. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره د خبرو د کوربتوب دفاع کوي او دا د مالیزیا له پالیسۍ سره مطابق عمل بولي چې هدف یې له افغانستان سره مرسته ده. د مالیزیا د پوهنې وزارت همداراز ویلي چې د روغتیایي څارنې او بشري مرستو په برخه کې د مالیزیا حکومت له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. تر دې مخکې د مالیزیا د دیموکراتیک اقدام ګوند مشر لیم ګون انګ چې د پارلمان غړی هم دی د طالبانو له پلاوي سره د مالیزیا د پوهنې وزیر پر کتنې انتقاد کړی وو او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم په روانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو بیټه لار موندلې ده. په متحده عربی اماراتو کې دغه درې اړخیزې 500 اووره یا یو ورځنۍ سیالي د کوربه هیواد اماراتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته ولاړ. دا سفر داسې وخت کېږي چې د اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه په دغه ولایت کې په یوه حمله کې چې ایراني چارواکو تروریستي برید بللی، شاوخوا لس پولیس ووژل شول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د رواني جګړې له کبله د وژل شویو کسانو شمېر تر 44,000 واوښت. د غزې روغتیا وزارت نه دی ویلي چې په وژل شویو کې 2 تنه ملکیان او 2 وسلوال دي، خو ویلي دي چې په وژل شویو کې تر نیمایي زیات ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتو یوې استازي پرون ویلي د سوریې پر تدمر ښار هغه بمباري چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول په سوریه کې د اسرائیل یوه تر ټولو خونړۍ حمله وه. پرون د نومبر 28 د تلویزیون نړیواله ورځ وه. د افغانستان تلویزیونی چینلونه د نورو رسنیو پرتله له سختو بندیزونو او فشارونو سره مخامخ دي. طالبانو په ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو یا ژوندیسارو پر فلم جوړولو او عکس اخیستلو بندیز لګولی دی. دې کار په دغه هیواد کې د تلویزیونی چینلونو د برخلیک په اړه پراخې اندېښنې پیدا کړې دي. نور حال د حسین احمدی په راپور کې واوري.
مولیدل په یو شمېر ولایتونو کې د انزورونو په خپرولو باندې بندیز لګیده، منفي پایلې مو حتی ولیدلې. همدارنګه د خبريالانو په کار باندې هم د منفي اغیز پرې باسي. ډېرې خبريالان هم د اوس هم د دې پریکړې لامل دي توادار شوې چې خپل کار پرېږدي. ډېری رسنۍ دي توادار شوې چې دوی خپل کارمندان جواب کړي. نو په ټوله کې هغه ډول چې رسنۍ ته باید ارزښت ورکول شي، په مغه ډول باندې دا وضعیت اوس موجود نه دی.
په کابل ولایت کې دغه سیمیزه خبریاله چې د امنیتي دلایلو له امله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کوله، د هم ویل چې له دوی سره اوسنیو چارواکو ځینې ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې شي، خو په عمل کې وضعیت نه دی بدل شوی. دا وایي که دا لړۍ همداسې دوام ومومي، خبریالانو او تصویري رسنیو ته به لوی ګزار وي. طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اساس زیرات سربیره په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګ، تخار، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د ژوندۍ څارو پر تصویر اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز لګولی دی. د افغانستان په ختیځون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عزیز الله عزیز ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د ننګرهار په ټولو سیمهییزو چارواکو د ویډیو مرکو پر کولو بندیز لګولی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه عمل د تصویري رسنیو لپاره معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزه رامنځته کړې ده.
د انزوریز رسنیو او تلویزیونونو خبريالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمیر ننګونو او مشکلاتو سره مخ او سم مختی، ځکه په تلویزیونونو کې یا په ویډیو رپورت کې کنه کلیکول نه وي، د مسولینو غږ نه وي، نو دا د هغوی دپاره یو ډیره ستونزمنه چاره وي چې اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې خنډ پیدا شوی دی او جنجال پیدا شوی دی.
ښاغلی عزیز بیا وویل چې د طالبانو د حکم له مخې په ننګرهار کې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د ژوندي مخلوقاتو انځورونه نه خپروي. دغه په خبره په دې ولایت کې درې خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې واک ته د طالبانو له راتګ راهیسې په دغه هیواد کې د رسنیو فضا ډیره محدوده شوې او د ډیرو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو فعالیت بند شوی دی. په دې موده کې د رسنیو د خپرونو بڼه هم د طالبانو د محدودیتونو له امله بدله شوې ده. طالبانو د موسیقي او تفریحي پروګرامونو چې په تیر کې رسنیو کې خپرېدل منع کړي. په پاریس کې د بیپولي خبریالانو سازمان یو چارواکی د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز د رسنیو پر ازادۍ برید کړي او پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دې محدودیتونه لغوه کړي. په دغه سازمان کې د جنوبي آسیا د څنګ مشري سیلیا میرسر له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې خبریالانو او د رسنیو کارکونکو ته اجازه ورکړي چې په ازاده او خوندي توګه فعالیت وکړي.
په رسنیو کې د ژوندیو مخلوقاتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو بندیز د مطبوعاتو پر ازادۍ او د معلوماتو ته د لاسرسۍ پر حق یو جدي او ګواښونکی بندیز ښیي. دا ډول کړنې محلي رسنۍ د خبرونو د مستند کولو او خپرولو مخه نیسي. دا د رسنیو پر ازادۍ مستقیم برید دی.
میرمن میرسر زیاته کړه،
تر اوسه په ټول هیواد کې د تلویزیونی شبکو د بندیدو یا د ژوندیو مخلوقاتو د عکسونو په اړه کوم رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې، خو د افغانستان په ولایتونو کې د محلي تلویزیونی شبکو راتلونکي د اندېښنې وړ خبره ده او موږ وضعیت نه نږدې کړو.
تر دې مخکې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي وو چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په رسنیو کې د ژوندۍ انځورونو پر خپرېدو بندیز د اندېښنې وړ دی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویر بندیز د دې لامل شوی چې رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخ شي، خو یو طالب چارواکی د تصویر رسنیو بندېدل پروپاګند بولي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو مرستیال ضیاءالحق اقمل د عقرب په میاشت کې بلخ ولایت ته سفر وکړ او د دې سربیره چې د طالبانو مشرانو د تصویرونو او عکسونو په اخیستلو اعتراض کوه، د ویل چې د رسنیو پر فعالیت هیڅ ډول بندیز نشته.
موږ داسې اعلانونه اورو چې د رسنیو د بندولو امر شوی. الحمدلله داسې نه ده. دوی خپل علمي نظریات لري. دا محل زموږ او ستاسو د کار په لاره کې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري. که کومه دولتي اداره په دې برخه کې علمي توجه ولري او هغه هم امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له مخې، په دې برخه کې زموږ او ستاسو په کار کې کومه ستونزه نشته. موږ د امر بالمعروف وزارت سره خبرې وکړې او د قانون د جزئیاتو په اړه مو دا وزارت کار کوي او انشاءالله چې په ترتیب سره به زموږ او ستاسو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خیبر د تلې په میاشت کې ویل چې نوی قانون به په افغانستان کې خلکو ته روښانه کړي چې د ژوندوی موجوداتو د انځورونو خپرول د اسلامي شریعت خلاف کار دی او دا قانون به په تدریجي ډول په ټولو ولایتونو کې پلی شي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو وزارتونو سرپرستانو ځینو ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال د تصویري رسنیو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو پوښښ وکړي. په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي له تصویري رسنیو سره له خبرو او عکس اخیستلو منع شوي دي، خو په کابل کې له هم د طالبانو د حکومت وزارتونه او ادارې د خپلو غونډو او فعالیتونو راپورونه په تصویري بڼه خپروي. دا د څه ښکارندوی کوي؟ د افغان خبریالانو د مرکز د اړیکو عدالت غوښتنې کمیټې مشره سمیه ولیزاده په دې اړه د ډول ځواب ورکوي.
بعضی افراد در بدن
په طالبانو کې ځینې داسې کسان شته چې د دغو سخت دریځو پلوي نه دي. د طالبانو ترمنځ ویش د دې لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې له رسنیو سره سخت چلند وشي، چې دا کار په افغانستان کې د رسنیو له قانوني ازادۍ څخه د محرومیت لامل شوی دی.
اساسي او بشري حقوق.
په دروند دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نوي په زیان باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپله قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی، نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بالده چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شو، نو هغه قانون ده.
بله، راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري، نو هغه لکه د یو ځنګل مثال لري، ځکه په ځنګل کې چې هر څوک قوي ووسی هماغه به ژوندی، او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال وي، د هغه به حقوق نه وي، د هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړلی د یو امنیت او د عدالت د سوري لاندې ژوند. نو اساسی او بنیادی کم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، موږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستي دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دا وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون نه ناپوهی یا د قانون نه سرغړول است. یعنی دا چې کچوک د قانون نه ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. که څوک راشي وایي چې زه له دې قانون نه خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپل د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دی چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسی، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوي قوانین چې توشیح شوي دي د هغه په حق لباندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک قانون باندې خبر نه وي او یو کړنه ترسره کوي چې هغه په قانون کې منع شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
که چیرته یو څوک یو جرم کوي، نو بدون شک هغه مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی د چې څوک له تسری اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړوي هغه د ټولو سهم ته رسوي چې داسې یو قانون ده، او که چیرته تاسو د تسری اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه غلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوته.
څه کول پکار دي چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي، د دغه لپاره څه کول پکار دي؟
بدون شکه چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیرکت ارګانونه لري، د قوانینو له خاطره، نو لازمه دا ده چې باید په دې بخش کې د جامعې کمی ضرورت چی دی کمی ضرورتو پر اساس باندې قانون ایجاد شي او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کېدو جنبه لري او کنی لري که چیرته په کوم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربط ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته له سره هغه پیشنهاد کړي نو لازم ده چې ارګانونه که مدارات چې د قانون جوړونه په بخش کې کار کوي هغوی د ټولو وګړو څخه معلومات ترلاسه کړي د کوم قانون چې عملا جریان کېده د هغه د لا خصوصي له خاطره چې هغه لا هم غني شي نو لازم ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پوښتنې وشي آیا موږ دغه قانون چې وضع کړی ده تاسو له دې قانون راضي یاستې که نه یاستې آیا دا باید جزای شدت عموم پیدا کړي او یا که جزای کم شي نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقاتو په نتیجه کې کولای شو چې موږ یو ښه قانون ولرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد کړي
بله موږ داسې قانون درلوده کوم اصول کومې خبرې کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلي و پکې مراد شوي و مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نشته کوم قانون چې هغه کې اسلامي موضوعات سیاسي موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول شوي و هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی شي
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګونګ حالت کې دي موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي ولې مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و یعنې هغه اوس اکثریت څه چې ټول لغوه دي مګر ځینې موارد دي هغه عملي کېږي نو واقعا دا یو خلا ده مشکلات شته دي خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانین نسخه رعایت وکړي او د کوم قانون نسخه رعایت ونه کړي دا مشکلات موجود دي او انشاءالله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي
بله تاسو په خپل خبرو کې ډېره ښه اشاره وکړه هغه دا چې که چیرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته هلته به ټوله زور خبره کېږي د حکومت په ساته کې خبرې وکړو یو حکومت ته څومره زیان رسولی شي دا موضوع چې قانون نه وي هر سړی د خپل سری ار سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته دا څومره زیان درلودلی شي
موږ الحمدلله مسلمانان یو فطرتن هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چیرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کېږي چې هغه هر څوک د خپل په سر باندې به کار کوي نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري باید قوانین آګاه اوسي ولې که چیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت او هغه یو حکومت ولی بڼه نه لري کم بڼه چې په تعریفو کې حکومت ته راغلې ده په هغه صورت کې نو بیا هغه ته موږ حکومت نشو ویلی
راز دې ته چې موږ او تاسو لوستي کسان هم ډېر لرو قانون ته درناوی لري د قانون په ټولو مادو پوهیږي عملي کوي دغو خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي هغه کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوټې تشریکي غوټې د قانون د عملي کولو ګټې د قانون د نه تطبیقولو البته په ځان باندې زیانونه ورته وایي لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کېږي که چېرته یو څه یو موضوع نه آګاه وسي هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسوي ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسوي که چېرته یو نالوسته له قانون نه آګاه نه وسي کیدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایمال کړي نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پهیږي د حقوقو مواردو کې د شریعت په مواردو کې د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین لخاطر کوي شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه دکړي او هغوی آگاهی نه لري له دغه مواردو نه هغوی ته دا آگاهی ورورسي تر څو سبا ورسي د خپل حقوق تأمین وسي که چېرته دا ورنه رسیږي نو چا قوانین نه آگاه نه وسي له حقوق نه آگاه نه وسي د شرعي مسایل نه آگاه نه وسي نو کېدای شي سبا ورس همدغه شخص چې آگاه نه ده حقوق کولان دیگه او سبا طبعا نمغه متضرر کیگه نو لازمه ده چه هر شخص چه پیگی پی او موضوع بانده اگه پی او مجلس که اگه پی او ده واده ده خوخه ده غم و هر مجلس که کوایش چه اگه ده خپل ده طولن نور و گرو تا چه اگوی لاغه ناغاهی نلری یا اگوی سهم تا ورسی او اگوی آگاه کی
بله خپل وقت سه کلا چه مگو تاسو مسافرات که و نور ملکونو تا جو حال تا قانون گرو ده قانون عملی که دل گرو ده خلق و وسا جون گرو نمونگ واقعاً پا دی افسوس که و چه ای کاش پا افغانستان که ده خسی قانون امیشا مراد که دلی او پا پام که نیول که دلی وست که پا دی خبر رتا وکی چه منگا دسی او طولانه که زوند بکو چلتا دی هر چل پاره یو قانون بی هماغ قانون طول پا نظر که نیزی ده غلطا جوند چمره حوصا چمره خوشاله چمره آرام مخی جی
یو شای چه عدالت پا حقوقو که تعریف شویده دی هر شی اغا کم زای چه لایق ده پا اغیزی که وسیدل نو اغا تا عدالت ویل کیگی نو کمی طولنه چه اغوی دی قوانون لحاظ غنی دی او پا هر مورد که قانون لری نو طبعا چه آل تا عدالت شتون لری او عدالت پا خواجه سر اغا تأمینی گی نو چه تا چه عدالت تأمین شو طبعا چه یو چوک با دی تشویش ونه لری چه دی ما حق بزایی کیگی یو چوک با دی تشویش ونه لری چه پا ما با ظلم کیگی یو چوک با دی تشویش ونه لری که چیر تا پا ما کم تجاوز بوشی نو زه اغا نپات کیگم زعیفه نپات کیگم که اغا سه جامعه که چه طول قوانین او طول شرایط دی او طولن پاگه که درد شوی او پا کلک دی اغا نه پیروی کیگی او دی اغا تطبیق پا کلک اغا دی آم و خاص لپاره یو شانتی دی نو طبعا اغا یو بهترین طولنه ده اغا طولنه که وسیدل آلتا خلق تا سکون ورکی آلتا خلق تا آرامش ورکی متاسفانه پا افغانستان که دی کم وقت نه چه دا چنل ده پا حکمتو پوره که اغا حکمتونه اغا شکل چه مخی منگه ویله چه اغا سی عدالتونه لری او اغا سی قوانین لری اغا حقا حکمتونه دی چه اغوی دیر زیاد پر قدرت دی او اغوی دیر وقت تیر شویده ده حکمت ولی سخی نو اغا اغا حکمتونه که ولیشی پا افغانستان که متاسفانه چه منگا کچیر تا تیر دوره و کچیر تا وست دوره ده نو منگ اکثرا حکومتونه دیر ده پاخی که دو حتی ندی رسیدنی یعنی دسی ندی شوی چی ده منگ پی ده افغانستان که یا حکومت بانده 50 کال یا 80 کال کم وقتی چی تیر شویم دی و اغا وقتی هم تعلیم کچا کمه و هم ده روابطو کچا کمه و هم ده اطلاعاتو کچا کمه و نو اکثرا حکومتونه پا افغانستان که 3 کال 4 کال 5 کال 10 کال او اکثریتا ده 50 کال چه تقریبا تیر شوی دی ده که اکثریتا جنگ و نو پا جنگی ماحول که پا جنگی جامعه و که البته قوانین صحیح نه تطبیقیږي قوانین صحیح نه ایجادی البته د زور خبره یی البته د قدرت خبره یی البته د توپک خبره نو منګه هیله لرو چې خدای پاک منګه د منګه په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نور نړیو کې تطبیقیږي منګه هم خدای پاک راشي او منګه هم یو حکومت وسی چې هغه په قدرت باندې وسی او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کی د دې هیله منګه هم لرو ولی مخکی هم قوانین په دوه شکلو باندې به چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ بدلوده متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی و هغه چا به چې قانون ایجاد کړی و هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و د هغه د قانون د هغه په لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل په لکاو افغانان مړه شول په خاطر د تطبیق ول کله به چې نفع او ضرر دده مطرح شو دی خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خولاندې که هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپله دوی په خولاندې که نو دا تړل ده حکومتو پورې او تړل ده ولس پورې که ولس هوخ ولس وسي او ولس د خپل له حقوقو څخه دفاع وشي کله نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولی او حکومتونه داسې نشي کولی چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي نو په دې شکل باندې نه کیږي هغه به بدریږي هغه به د خپل له حقوقو څخه دفاع کوي
بله په لرو پرتو سیمو کې یو بل زورونکی خبره داده چې حالت دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي مثلا په بدو کې دی وینجلی ورکول دیغه ودول دا دود ګرځیدل دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمنی راغله نو وینجلی دی به البته په بدو کې ورکړي په دې به ملک خبري وکړو
بالکل دا په تیر قانونو کې د نه منع شوی و اوس هم د دې خبرې نه منع ده په تیر حکومتونو کې جنگونه ول په لر پروتو سیمو کې د قانون او حاکمیت نه و البته د امور د کوم ملکانو او د کوم د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و، تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلۍ ورکړل شي، یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قرباني د خپل لور وګرځئ. نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده، که دا عرف ده او که دا هر څه ورته نوم ورکړو، دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده، د دنه باید په کلکه باندې ډډه وشي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو ولرئ چې له قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري، او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي دوی مسؤلیت څه ده؟ خپرونه به په همدې باندې سر راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي، په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان وجیبه ده ستر څو په قانون باندې پوشي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده، تر څو تر سره کې او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه ملکيږي په زیان خبري وشوي. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com زموږ د وی پاڼې پته ده.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستاستا، پختانہ میں علاج تا، خبر میں دوا تا، خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ داستا، پختانہ میں علاج تا، خبر میں دوا تا، خبر میں دوا دستر گونو محبت تلا سمساس تا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا تا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا